افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د سات په خبرونو کې. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړه. خغلی بینت پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلی چې د یو نور کارپوهان له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلند او په زور افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینت دغه څرګندونې صلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړي. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال بچ له پاکستان په زور ایستل کیږي او افغانستان ته استول کیږي په هغه هواد کې د بشري حقوقو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وای خغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبه تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. خغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې سیمه ته له دوشنبه راهیسې سفر پیل کړی او د لس ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. خغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د اکادوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع بشری اړتیا او بشری حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بهرنی نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې کلنې غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بهرنی د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسول سمریتی سنگوول په افغانستان کې لنږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوال محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیله پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوال محکمې کلنۍ غونډه روانه وني دوشنبه په نیویارک کې امپایل شوی چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یو ناورین لور ته روانه ده. پاینال کې اسرائیل په وزوی چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی خار ګوټي خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه ترګره ډلې پیژني له سخت دریز سره جګړه مختوړي. سیمه کې اسرائیل زمکنی جګړې په لزګونو زره فلسطینیان اړ کړی چې د غزې جنوبي برخه ته وتښتي او همدارنګه د هغوم رسندوی ډلو مخه ډب کړي چې هڅه کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد او ب او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سخت جګړې او بمباری دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړیاو په نتیجه کې په غزې خار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان وژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارډ ډالر مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوی دی. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل 33 کلنه سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیار چاپیریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن دستنیږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکري او مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې په اسلام آباد کې پات شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونه لیشي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی لاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. د پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. دا خبري به نتیجه ورکړي د سیاسي چارو له کتونکو شینکې کډو خیل څخه به واورو.
زما پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا یو ځانګړی توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لارو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان خپل غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتمان خپل کوم ځانګړي اندیشنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی چې په اروپا او روبانی او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته ده. حتی افتو میاسته مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لري کو ځکه چې موږ غوړو لپاره مرسته نه سره سوالای. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره ده، نو په دې باندې نور کسان اضافه کیږي واقعا د یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کی چې دا به څوک مدیریت کولای نشي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې لږ نور رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبري وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندې ستاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې اتمن طالبان خپل غوښتنې لدی خپل اندښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري، ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلومدار چون تاثیرات په دغه د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقلی دوی سره خبري وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسلیت طالبانو په غلطه، نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلومدار ته کې طالبان حتما د دې وخت نه کې چې باید سره خبري وشي، شاید د تر کومکونو تقاضا وکړي چې دغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې فشار راوړي چې دا لری پروژه کې باندې کې او نوی کال لپاره پلان شي. ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتون کې شینکای انکړو خیلوه لا شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید دی. زینو راپورونو لمخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کیږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلی پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې خان یونس کې ډیرای کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیشتې دو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה הסנואר קור מהסרה קרדה.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וויל צ'יזמור זועקונה תחזי פטרנגה כי הרזי תרסי דלישי. דוי ווס דה הסנואר קור מהסרה דה. דה הגקור יווקלנה דה, נו תשתי דלישי, חודה דה וכת חברה דה, שמוש בי ביה פיידע כו. דה חניונו סוסידון כו רויטר סשן סטוויל, צ'י ישראלי טנקונה דה הסנואר קור תנשתי שלוידי, חודוי נפויג'י. چاخه په خپل کور کې وی کنوي. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال ترمزه کې لاندې په کینسل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثر یې میرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمې دوري. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي. خود غزه اوسیدونکو وای چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباری کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پریشتي. اسرائیل وای چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅه کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس به خې دغه کچه را سفر سوې ده.
کابل اوسیدونکو لیمه چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د